کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشه قدر منوریدونکو دی یو ساتخ پښتو خبرونه کې بیا هم په کابل کې تیر شپې د حمله حاله مو خبرو د غرض د اوري چې ماشومان د حقوقو مدافع ډلې او عام خلک وایي چې پر ماشومان د جنسي تیری پیښې ځکه زیاته شوې دي چې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې بیا د ژوند کولو د حق په اړه نور معلومات اورېدلی شئ چې په دوه خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
تیره شپه د نهو بجو په شاوخوا کې د کابل په نهمه حوزه کې وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر یوه مرکز حمله وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاکار وایي چې متحده ایالات باید پر هغې پالیسۍ له سره غور وکړي چې پر اساس یې اوکراین ته مرستې نه ورکول کیږي، پوځي مرستې نه ورکول کیږي. پورا خبرونه واوري. تیره شپه د نهو بجو په شاوخوا کې د کابل په نهمه حوزې کې وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر یوه مرکز حمله وکړه. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند حشمت ستانګزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې یوازې حمله کوونکي وژل شوي دي.
په سر کې زه ګرین ویلج د کم مخت مرادبان چلدنه تر سره کړه او وروسته کله چې درې تر نورو بریدګرو غوښتل دغه ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو سره څو شېبې په جګړه کې ښکېل شوله چې د نښتې په ترڅ کې درې واړه بریدګر مخې له دې نه چې د کمپ دننه ولاړ شي له منځه یوړل شول.
دا ځای چې د یو شمېر معتبرو نړیوالو ادارو ملکي مامورین پکې اوسي زرغونه سیمه هم بلل کیږي او شدیده امنیتي څارنه کیږي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی د اداري فساد د مخنیوي لپاره پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د لویو قراردادونو څارنه هم پخپلا کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څار او ارزونې خپلواکې کمیټې له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي ګامونه واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د دې ادارې د مشر په حواله وویل چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر لخوا په رامنځته شوي اداري سیستم کې د ژور بدلون اړتیا ده. د ننګرهار په هاس کمینه ولسوالۍ کې خوانځي پرون پرانیستل شول. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا کار د قومي مشرانو او د سیمه د خلکو په مرسته شوه دی. بلاخره وتوانیدو چې د هاس کمینه خوانځي چې د وسلوال طالبانو د تهدید له امله تړل شوی و نن د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانیزو. دا کار له کوم شرط او معاملې پرته شوی دی. د ښاغلي عبدالزی په وینا وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د هسکې مینې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې کوچنیان دې ښوونځي ته نه استوي. عبدالزی وویل چې وسلوالو طالبانو د دې په بدل کې ځینې غوښتنې کړې وې خو غوښتنې یې نه دي منل شوي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاکار وایي چې متحده ایالات باید پر هغې پالیسۍ له سره غور وکړي چې پر اساس یې اوکراین ته چې په ختیځ کې له روسي بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی پوځي مرستې نه ورکول کیږي. د اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار تونی بلینکن په دې اړه د مینسک له موافقې څخه د ماسکو جدي سرغړونې ته اشاره وکړه. دغه موافقه چې د سپتمبر په 15مه د روسیې اوکراین او د اوکراین د دونسک او لوهانسک د بلتون غوښتونکو ترمنځ رامنځته شوې د اورمن د ټینګېدو او د لپاره د یو لړ اقداماتو غوښتنه کوي. بلینکن ویل کیف سره پوځي مرسته ښایي ماسکو دې ته اړ کړي چې پر خپلو کړو وړو دوه ځلې فکر وکړي او له نورو اقداماتو لاس واخلي. ناټو روسیا تورنه کړې ده چې د بلتون پالو د ملاتړ لپاره یې په وروستیو ورځو کې د اوکراین ختیځ ته ټانکونه او عسکر استولي دي. ماسکو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د پاوست مرکزی قماندانی وایي چې جنگي الوتکوی په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د خراسان په نوم د القاعده د وی ملګری ډلې پر موقعیتونو تازه حمله کړې دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویل شوې چې په تیرو دوه ورځو کې د سوریې کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پنازایونو 15 هوایي حمله شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې بل حمله د سوریې په شمال کې د خراسان ډلې د وسلوالو پر ګودام شوې ده. د امریکا د پاوست مرکزی قماندانی همدارز ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو لږ تر لږه 23 هوایي حملې شوې دي. د اعلامیې په حواله د عراق کرکو ښار ته نږدې 14 او موصل ته نږدې وځایونه ویشتل شوي دي. د فالوجه ښار ته نږدې هم د اسلامي دولت د وسلوالو یو مرکز ویشتل شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون ویل چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو نښې نشته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اوکراین کې د روان بحران د حل لپاره د هڅو په لټ کې ماسکو او کیف ته تر خپل تازه ورځنی سفر وروسته دا څرګندونې کړې دي. د پرون خبریالان ته وویل متاسفانه لکه څرنګه چې له وضعیته څرګندېږي موږ له اوږدمهالې کرارۍ څخه ډېر لرې یو، حتی په سیمه کې د کرارۍ لپاره له یوه سیاسي جوړجاړي څخه هم ډېر واټن لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کیف ته په سفر کې د اوکراین له صدر اعظم او په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د غوښتل چې ماسکو د منسک د موافقې پر اساس په اوکراین کې د اوربان له ټینګېدو سره مرسته ته وهڅوي. په ایران کې د نیول شوي ایراني الاصله برطانوي پیغلې غنچه قوامي مور وایي چې لورې په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسیون سره اړیکې نه درلودې. غنچه قوامي څو میاشتې مخکې ایران ته تللې وه او د راپورټونو پر اساس د نارینه او د والیبال د یوې سیالۍ د لیدو په خاطر ونیول او زنداني شوه. د ایران دولتي خبري اژان اسنا د سې شنبې په ورځ د تهران د څارنوالۍ په حواله وویل چې غنچه قوامي په بهر کې د اپوزیسیون له فعالانو او بهرنیو سټلایټي چینلونو سره اړیکې درلودې. د 25 کلنې غنچه قوامی مور پرون له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د تهران د څارنوالۍ دا خبرې رد کړې او ټینګار وکړ چې لورې د ټولنیزو چارو په ارتباط فعالیت کاوه. او روسي خبر دا چې اسرائیل دغه فلسطینی کور وران کړ چې تیره میاشتې په بیت المقدس کې خپل موټر د ټرمپ په یو تمځای کې پر خلکو ور برابر کړ او دوه تنه یې وژل. پولیس او پوځ ویل چې د عبدالرحمن شالودی کور نن سهار وختي ویجاړ شو. دغه کور یوه ورځ وروسته لاغي ورانېږي چې دوه فلسطینی سختدریزو په دې ښار کې د یهودانو په یوه عبادت ځای حمله کې څلور یهودي عبادت کوونکي او یو پولیس ووژل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیل به د فلسطینیانو لخوا د حملو د زیاتوالي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په بیت المقدس او یو شمېر نورو د اسرائیل تر اشغال لاندې د فلسطینیانو په سیمو کې د جولای له میاشتې له هغه مهال راهیسې چې یهودي حمله کوونکو یو فلسطینی تنکی ځوان وسوځاوه او هغه یې وواژه شخړې زیاتې شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. په کابل کې د بهرنیانو پر یو استوګنځای طالبانو د تیر شپې د برید په اړه مو له یو افغان امنیتي چارواکي سره خبرې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې څلور تنه وسلوال و ټول وژل شوي دي. اهل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته بل که هغه څه چې یو شمېر کسان یې اټکل کوي امنیتي خلا رامنځته شي او دا هیواد به د ګاونډیانو په تیر بیا د پاکستان او هند نیابتي جګړې په ډګر بدل شي.
دغه اوسنی وخت پرویز مشرف د واکمنۍ له زمانې سره دومره توپیر لري چې که هر ډول سیالي په افغانستان کې ډېره شي او افغانستان بې ثباته کړي تر افغانستان یې زیان پاکستان ته ډېر دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي، خو د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې او عام خلک بیا وایي د دا ډول پیښو عاملینو ته سزا نه ورکول کېږي او همدا علت دی چې پیښې زیاتې شوي.
لکه د انور خلک چې د پغمان پادسه کې ګیر شوي او اعدام شول، دوی ته باید هغه سزا ورکړل شي.
په جلال آباد کې د لومړي ځل لپاره د افغان ترک لیسه پرانستل شوه. د افغانستان د ښوونې وزیر ډېر خوشاله دی.
دا زما په دوو کالو کې ارمان و چې د افغان ترک د تعلیمي موسساتو خپل جلال آباد ښار ته راورسوم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د ژوند کولو د حق په اړه نور معلومات اوریدلای شئ.
اساسي قانون در وسما ماده په دې باره کې وایي چې د حیات حق الهي مویب ده یا توفه ده او یو طبيعي حق ده. هیڅوک نشي کولای چې د قانون د مجوز نه بغیر د حق سلب کړي یا لبینه یوسي.
او جون پشیبو کې اونیس پروگرام هم در تخبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع تر کیسه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل. کابل تیر شپه یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د حملې شاهد و. د حمله د په کابل کې د بهرنیانو پر یو استوګنځای چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي وشوه. امنیتي چارواکي وایي چې په حمله کې څلور برید کوونکي وو چې څلور واړه وژل شوي دي. په حمله کې یوازې یو بهرنی ټپي شوی دی. دا په یوه اونۍ کې په کابل کې څوهم حمله ده چې کیږي او وسلوال طالبان هم مسؤلیت په غاړه اخلي. د دې حملې د نورو جزئیاتو لپاره حمیده هارون عثمان د کابل د امنیت قوماندانې لویان حشمت ستانګزي سره غږېدلې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې حمله څه ډول وشوه او څو تنو په دې حمله کې برخه لرله.
تیر شپه نږدې 9 بجې د کابل ښار د رحمې امنیتي حوزې اړوند د څرخېتلې پر سړک دغلته چې د بهرنیو ځواکونو یو کم د کلین ویلج تر نامه لاندې دی څلور تنو ځانمرګو تهګرو او بریدګرو د یو موټر څخه په ګټنې دغه سیمه ته ځان رسولی وو او په سر کې دغه ګرین ویلج د کم مخته موټربام چلدنه ترسره کړه او وروسته کله چې درې تر نورو بریدګرو غوښتل دغه ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو سره څو شپې په جګړه کې ښکېل شول چې د نښته په ترڅ کې درې واړه بریدګر مخلي دي چې د کمپ د نن ولر شي لمنځه یوړل شول.
تلفات څومره د کمپ کې تلفات شته؟
البته زموږ د لمرنۍ راپور په مسټ چې په دغه پیښه کې افغان امنیتي ځواکونه او ولسي وګړي هیڅ ځان نه دی وخی او کوم په نشمو له روپ دغه بریټ کې بهرنۍ ته هم کوم مرشوب نه دی وخته. خو بیا هم چې څون شپه نه وخت و چې زموږ دوام لري او تلفات نه لرو.
د سویل کې چې دا په دې کمپ کې یا په دې مرکز کې یو شمیر بهرني ملکی مامورین اوسېږي، دا مسله واقعیت لري؟
امکان لري، امکان لري نه چې دا گرین ویلج په نامو باندې ځینې ورته د بهرني ځواکونو کمپ یا ځینې ورته وایي چې میلمستون ده. په دې میلمستون کې بیلابیل برخې اوسي، نو امکان لري. د امکان څخه لري نه ده، خو کله چې لومړنۍ چلدنه کېږي زموږ امنیتي ځواکونه او بالخصوص د نهم امنیتي حوزې اړوند مسؤولین ډېر ژر سیمې ته رسېږي او سیمه کلابندوي او د هر طرف نه پرې دغه وسلوال باندې ډزې کوي. یعنې که چېرې زموږ مسؤولین ناوخته رسېدلي، امکان لرو چې دغه بریدګر په دې توانېدلی وي چې چاته مرکوب او یا د کم دننه لاړشي، خو خوشبختانه ونه توانېدله او مخلې دینه چې دننه نوځي د امنیتي ځواکونو لوري له منځه وړل.
د حمله کوونکو هویت معلوم دی چې دا
تورس پر مشخص ده؟ یو بریدګر خو په بشپړ توګه له منځه تللی چې موټر سره ځان ته چاودنه ورکړې ده او درې نورې هم واسکتونه درلودل چې د ډزو په طرف کې البته واسکتونه چاودېدلې دي، خو تر اوسه پورې مشخصه نه ده چې دوی بل کوم لار څخه راغلي دي. او خو
د موټر نوعیت څه و ستانګ زیسه؟
تر اوسه پورې البته چې شپه دغه پیښه ترسره شوله او زموږ د ټول گزارشونه چې دي لومړني گزارشونه دي، خو د لومړنیو راپورونو پر بنسټ دغه یو سوپر کشتون ډوله موټر و.
په کابل کې د تیرې شپې یا د تیر ماښام د حملې په اړه د کابل د امنیت قوماندانې ویاند حشمت ستانګزي نور جزئیات بیانول. لکه څنګه چې په دې مرکه کې مو واورېدل، تیر شپه په حمله کې یوازې برید کوونکي وژل شوي او نور چاته زیان نه دی رسېدلی. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي څلور تنه وو او په کابل کې د بهرنیانو پر یوه استوګنځای حمله کړې ده. کابل په ورستو کې د څو حملو شاهد دی. د افغانستان ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې کابل کې حمله ځکه زیاته شوې چې طالبانو په جبهه جګړو کې مات خوړلې او نه یوازې پر کابل ښار بلکې په ځینو نورو ښارونو کې هم دا ډول حملو ته مخه کړې ده. آیا هغه څه چې افغان امنیتي چارواکي وایي په رښتیا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې طالبانو د جبهه جګړو کې د ماتې په خاطر حملو ته مخه کړې ده او که نور عوامل هم شته؟ په دې اړه به د ازادي په چپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو خبريږي اوریدونکو تاسو او دغه راز میلمانه او چارواکي په تفصیل معلومات ورکړي.
چې انتخاب شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبری
خواب ایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری
لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي پر عواملو خبرې کیږي آیا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به لکه هغسې چې یو شمېر کسان یې اټکل کوي امنیتي خلا رامنځته شي او دا هیواد به د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان او هند د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي د پاکستان پخواني پوځي واکمن او د دې هیواد پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي دی وای کچېرې دغه امنیتي خلا د رامنځته کېدو په صورت کې هند او پاکستان په دې هیواد کې د هر ډول سیالي هڅه وکړي نو نه یوازې دا چې افغانستان به بې ثباته شي بلکې دا به پاکستان او هند ته هم بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هند او پاکستان هر ډول سیالي په نتیجه کې ک افغانستان به ثباته کیږي نو ډیر تاوان به پاکستان ته هم ورسیږي د موضوع تفصیل د سفی ولستون زی پرپورت کوي
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وی په دغه هیواد کې د هند او پاکستان د هر ډول سیالۍ په نتیجه کې چې بے ثباتی رامنځته شي تر ټولو ډیر تاوان به پاکستان ته واړوي دغه مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل پرویز مشرف چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې خبرداري ورکړي په خپل د دې جګړې مؤسس دی خغلی لیوال وی کڅ هم د نظر د پاکستان د پوځي حکومت د ریس کار کوي خود افغانستان د بے ثباتی لپاره به دا ځل هر ډول هڅه په خپل پاکستان یانمن او ان تر تجزیه ورسوي
دغه نیابتي جګړه اساسا د پرویز مشرف او وخت کې روح دغه اوسنۍ وخت پرویز مشرف په واکپنې له زمانه سره دومره توپیر لري چې هر ډول سیالي په افغانستان کې ډیر شي او افغانستان د ثبات کړی تر افغانستان یې ځان پاکستان ته ډیر دی د افغانستان د ثباتي د ځل پاکستان د ویش او تجزیه تر بریده مووله شي
دا نظر نو فکر کوم چې پاکستان د استابلیشمنت دغه پوځي حکومت رسمي دریځ ښکاره کوي د شخصي نظر
خغلی لیوال وی د غوړندوینو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې د پاکستان ملکی حکومت او مدني ټولنې عاقلانه دریز غوړه کړي او افغان حکومت هم د پاکستان او هند هغومره نفوس ته اجازه ورنکړي چې د یو بل په وړاندې حساس شي لیوال ویل که هند وغواړي د افغانستان په ملاتړ لیوي خو او په خپل د کشمیر لاري لبلې خو پر پاکستان جدي فشار وارد کړي پاکستان به د دې توان پیدا نکړي چې د یو هیواد په توګه متحد پاتې شي پرویز مشرف چې اوس وخت په نظر بند کې دی اندېښنه څرګنده کړي چې هند غواړي یو پاکستان ضد حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي مشرف له فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د هند نفوذ د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښونکی دی
The danger for Pakistan is another element, and that is the Indian influence in Afghanistan. Now that is another danger for the
region. د پاکستان لپاره خطر یو بل عنصر دی او هغه په افغانستان کې د هند نفوذ دی دا نفوذ نو اوس د ټولې سیمې او پاکستان لپاره یو بل خطر دی د دې لپاره چې هلته د هند نفوذ او شمولیت د پاکستان ضد عوامل لري هغوی غواړي چې د پاکستان ضد افغانستان رامنځته کړي پرویز مشرف په دې مرکه کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته دی هند او پاکستان د رامنځته کیدونکو امنیتي تشې د ډکولو پر سر سیالي نه کوي کنه نو حالات به ډیر خراب شي د افغانستان په جمهوریت ریاست کې چارواکو د پرویز مشرف د دغه سرګندونو په اړه څه ونه ویل افغان کارپوهان وایي د پرویز مشرف په څیر اشخاص غواړي په دغه سرګندونو سره د خپل پوځ او حکومت مغرضانه غوښتنې او اهداف پیاده کړي او له دې لارې د افغانانو ترمنځ اختلافونو ته لمن ووهي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه
اوس ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي په افغانستان کې اداري فساد ضد څار او ارزونې خپلواک کمیټې د افغانستان پر ولسمشر اشرف غنی غږ وکړ چې دولتي ادارې له هغو کسانو پاک کړي چې په اداري فساد کې کړې دي. د دغې خپلواک کمیټې مشرې ایوا جولی په یو خپل راپور کې چې پرونی وړاندې کړی ویلي اشرف غنی له اداري فساد سره سخت مخالف دی. دی پوهیږي چې اداري فساد د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي او د سولې مخه ډب کوي. افغان ولسمشر د ارګ لخوا په خبر شوی خبر پڼه کې ویلي چې دی له خلکو غواړي چې دته د سالمې ادارې د رامنځته کولو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره وخت ورکړي. په عین حال کې دغه ادارې د څار او ارزونې خپلواکي کمیټې ویلي چې په افغانستان کې سلګونه جریبه ځمکه غصب شوی او د بهتره ګرځولو لپاره تر اوسه مخکنی حکومت د پام وړ اقدام نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا خبره د اداري فساد د څار او ارزونې د خپلواکي کمیټې اجرایوي رئیس احمد راشد بهروس له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل د غیر رسمي ارقامو له مخې د غصب شوې ځمکې اندازه شاوخوا 4 میلیونه جریبه ترسیږي، خو دا شمېره تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید شوې. خاغلی بهروز ویل زیات ځمکه په مرکز کابل او لوی ښارونو کې غصب شوې ده.
بیشترین زیده کابل است، د مرکز است و به تعقیب دي در ولایت
تر ټولو زیات ځمکه په مرکز کابل کې غصب شوې ده. په دوهم قدم کې په لومړي درجه ولایتونو کې چې ځمکه له اقتصادي اړخه زیات اهمیت لري هم زیات ځمکه غصب شوې ده، خو تر ټولو زیات ځمکه په کابل کې غصب شوې ده.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه وایي زیات ځمکه د زورواکو، لوړ رتبه دولتي مسؤلانو او سیمه ایزو جنگ سالارانو لخوا غصب شوی او دغه غیر قانوني مزکو ته اوس اسناد هم جوړ کړی دي. د یاد کمیټې پر ریپورت کې ویل شوی چې نا امنی، اداري فساد، دمزکو د ادارې د واحد او منظم سیستم نشټواله او د جنگ سالارانو او زورواکو موجودیت په افغانستان کې د سلګونه زره جریبه مزکه غصب ته زمينه برابره کړې ده. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه وایي په افغانستان کې د مزکو غصب اوږد تاریخ لري او د قانون د نافذونکو ادارو او عدلي سیستم لخوا د نه تعقیب له امله دا لړۍ په وروستیو 10 کلونو کې پراخه شوې ده.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټې چې بریتانیا او ډنمارک ته ملوي د غرض پرون په خپل راپورټ کې د اداري فساد په ارتباط په افغانستان کې غیر قانوني او قاچاقي درملو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې دي. جزئیات په احمد شیبر پر راپورټ کې وورو.
د افغانستان په بازارونو او درملتونونو کې نیمایي درمل یا قاچاقي دي او یا هم له سټانډرډ سره سم نه دي او په پاکستان کې په ټیټ کیفیت جوړی شي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواک کمیټې په راپور کې چې د چهارشنبه پر سپور شو ویل شوې دي چې په پاکستان کې شاوخوا 10 کمپنۍ د افغانستان لپاره بې کیفیت درمل جوړوي، چې دغه کمپنیو درمل په پاکستان کې نه پلورل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت یې په معیار برابرې نه ګڼي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواک کمیټې اجرایی رئیس احمد راشد بهروز ازادي رادیو ته وویل
قسمت زیات از ادریه د کشور همسایه ما پاکستان تولید
میشه. دغه درمل لوی برخه زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې تولید شي چې پرې لیکل شوی دی چې یوازې د افغانستان د صادراتو لپاره دی. په ورته وخت کې بل څومره د بازار کنټرول دی چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره ده دوی د دې شڅارنه نه کوي. راشد بهروز زیاته کړه چې د دوا په برخه کې فساد تر دې بریده دی چې یو رنګ دوا په بازار کې دوه نرخ لري چې دغه قیمتونه په لسکونو برابره توپیر سره لري. د عامه روغتیا وزارت بیا دا خبره نه مني چې بازار نشي کنټرولولی، خو وایي چې د درملو د قاچاق مخه نشي نیولی. د عامه روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني وویل درملتونونه او زیرمتونونه تفتیش کیږي او د تفتیش په ترڅ کې که چیرته موږ داسې درمل ووینو چې بې کیفیت دي یا له غیر قانوني لارو هیواد ته وارد شوي دي نو ضبط کیږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د کال د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل پلورل کیږي. په افغانستان کې د خرابو درملو موجودیت افغانان اړ کړی دي چې کله ناکله د عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان، هند او نورو هیوادو ته سفر وکړي.
از
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. په جلال آباد کې د لومړي ځل لپاره د افغان ترک لیسه پرانستل شوه. د افغان ترک لیسې د افغانستان د په یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او په زرګونو زده کوونکي پکې درس وایي. خو په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره دغه لیسه د افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا پرانستل شوه. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور کړي.
په دغه پرانسته کې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره د پوهنې سرپرست وزیر او په افغانستان کې د افغان ترک لیسو عمومي مسول هم برخه اخیستې وه. د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر فاروق وردګ رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې لیسې پرانستل یو ستر ارمان و. نوموړي وویل د افغان ترک لیسې فعالیت به د ننګرهار په 950 مثبت اغیز وکړي.
دا زما په دوو کالو کې ارمان و چې د افغان ترک د تعلیمي مؤسساتو خپل جلال آباد ښار ته راورسوم. ولې راورسوم؟ په جلال آباد ښار کې 233 لیسې موږ لرو، اما د دې لیسې د یو ماډل مکتب په شکل غوښتل مې چې د ننګرهار 900 بابا ښوونځی د دې څخه مستفید شي. دا د یو الګو د یو ماډل سکول په شکل باندې کار وکړي.
په دې پرانس غونډه کې د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین د دې لیسې پر فعالیت خوښي ښکاره کړه او د پوهنې وزیر ته یې وړاندیز وکړ چې د ننګرهار نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري او مرکزي چارواکي باید د دې ستونزې حل په موخه کار وکړي.
په ننګرهار کې تقریبا د 900 ښوونځیو په سلسله کې تقریبا نیمي ودانۍ نه لري، که څه هم ډېرې زیاتې ودانۍ په دغه دور کې جوړې شولې. زموږ هیله دا ده چې محترم وزیر صاحب که په دغه وزارت کې کار ته دوام ورکوي، په خپلو راتلونکو پروګرامونو کې دې ودانۍ لپاره خاصه پاملرنه وکړي.
دارنګه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی بیا د دولتي خونځیو پر کیفیت نیوکه وکړه. نوموړي وویل د دولتي خونځیو کیفیت دی د افغان ترک لیسو په څیر لوړ شي.
همدوی نه صرف د یو علت پوښتنه کوو چې څنګه هغه ځوان دی چې په افغان ترک لیسه کې تربیه شي هغه د نړیوال مډال اخلي، ولکه یو زمونږ دولتي لیسه کې هغه تربیه شي هغه د په کانکور کې نه بریالی کیږي.
د پوهنې سرپرست وزیر بیا دا مانی چې ځینې ستونزې به د معرف برخه کې وي، ولې یادونه یې وکړه چې دوی لومړی پر کمیت پراخه کار کړی او اوس د کیفیت لوړولو لپاره هڅې روانې دي.
دوستانو منم چې کمبوتات شته، اما عرض می درته وکم موږ ته 8 میلیونه بکلاګ را پاتې وه. د سپین غر په رقم باندې یو پیټی راته پاتې وه. 8 میلیونه زموږ معصوم ماشومان د مکتب د عمر څخه تېرېدل، غټېدل او مکتب ته او ښوونځی ته لاسرسی نه درلود. زموږ اول اولویت کمیت وه. موږ اول دا پیټی باید کم کړی وای. دوهم قدم کې کیفیت راځي دوستانو،
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې افغان ترک لیسې د جلال آباد ښار اړوند د نورو لیسو په ودانیو کې فعالیت پیل کړی و چې اوس ورته ځانګړې ودانۍ په 5 جریبه ځمکه کې په 2 پوړونو کې جوړه شوه چې شاوخوا د 200 زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان ترک لیسه په 1995 کال کې په شبرغان کې جوړه شوه چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. اوس مهال په کابل، کندهار، جوزجان، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې 14 ښوونځي فعال دي چې په دغو لیسو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
صابر د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې ژر تر ژره نوې کابینه جوړ کړي او داسې کسان پکې وګماري چې په فساد تورن نه وي. شاهین د پکتیا ولایت څخه لیکي زل اشرف غنی څخه خواست کوم چې نوې کابینه ژر اعلان کړي. احمد زهیدی بیا د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې هر څومره چې د کابینه زندیږي هماغومره د هیواد امنیت خرابیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون پر ماشومان او د جنسي تیری د پیخو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د ماشومان د حقوقو مدافع ډلې او عام خلک بیا وایي چې دا ډول پیخو عاملونو ته سزا نه ورکول کیږي او همدا علت دی چې پر ماشومان او د جنسي تیری پیخې زیات شوي. په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور تفصیل در اورو. دغه راز د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د ژوند کولو د حق په اړه نور معلومات اوریدلی شي، او ژوند په شیبو کې هم بل اونیس پروګرام د خبرونې بل موضوع جوړوي. خو اوس د خبرونې دوهمه نیمه ته رسیدلی یو. حمیده هارون عثمان ته بیا هم ور کړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تیره شپه وسلوالو د کابل په نهمه حوزه کې د بهرنیانو پر یوه ملمستون موټر بم حمله وکړه. د کابل د امنیت قمندانې ویان وایي چې په پیښه کې یوازې څلور تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خلکو غږ کړی چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ښوونځي پرون پرانیستل شول. د والی ویاندوای دغه ښوونځي د طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوی و. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاکار وایي چې متحده ایالات باید پر هغې پالیسۍ له سره غور وکړي چې پر اساس یې اوکراین ته پوځي مرسته نه ورکول کیږي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي چې جنگي الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د واستوالو او د خراسان په نوم د القاعده د یوې ملګري ډلې پر موقعیتونو تازه حمله کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون ویل چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو نښې نشته. په ایران کې د نیول شوې ایراني ولس له برتانوي پیغلې غونچه قوامي مور وایي چې لوري په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسیون سره اړیکې نه درلودې. او اسرائیل دغه فلسطینی کور وران کړ چې تیره میاشتې په بیت المقدس کې خپل موټر د ترامپ یو تمځای کې پر خلکو ور برابر کړ او دوه تنه یې وژل.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړل. خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې چې څو شپې وروسته درته خبرو، د ژوند کولو د حق په اړه خبرې شوې دي، او د ژوند شیبو پروګرام هم ورپسې خبرې. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب، د کمیسیون پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتوالو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیسیون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر ماشومانو د جنسي تیریو عاملین باید ونیول شي او سزا او سخته سزا ورکړل شي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت بیا وایي تر هغې چې د دې پیښو عاملین سزا ونه ویني دا ستونزه به کمه نه شي. عام خلک بیا له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د پغمان د پیښې په څیر د دې پیښو عاملین هم په دار وځړول شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې پر ماشومانو د جنسي تیریو درې سلويختو قضیو اندېښمن کړي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د سانګې مشرې سورایا سبهرنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښې په یو شمېر ولایتونو کې زیاتې شوې دي.
په مجموع کې جنسي تیری زیات سوي. شاوخوا درې څلوېښت جنسي تیری په تیرو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو سوي چې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې سبب سوي دي.
مېرمن سبهرنګ تاکید وکړ چې د دې پیښو عاملین باید له قانون سره سمه سزا وویني سو د شته ستونزې مخه ونیول شي. د دې کمیسیون چارواکي په داسې حال کې پر ماشومانو د جنسي تیریو له امله اندېښنه ښیي چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې په تخار ولایت کې پر یوې دولس کلنې او بل ځای پر یوې درې کلنې ماشومې جنسي تیری شوي دي. همدارنګه ځینې نور راپورونه وایي چې ورته پیښه په بلخ ولایت کې هم شوې ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره کمزورې قانوني چلند د دې سبب شوی چې دا ډول پیښې بیا بیا تکرار شي. د دې وزارت مرستیال مشغان مصطفی آزادی رادیو ته وویل د دې اعمالو پر ضد باید ټول اړوند ارګانونه غږ پورته کړي.
بیشتر از اینکه دیگه بحث خشونت علیه زنا و اطفال باشه، بحث جنایت علیه زنا و اطفال است.
دا د شذو و ماشومان پر وړاندې زور زیاتی نه بلکې جنایت دی. زه په دې خوشینه يم چې په دې اړه یوازې شذې ژغ پورته کوي. په کار د چې د عالمانو شورا او عدلی او قضایی ارګانونه د موضوع جدي ونیسي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سخت سزا ورکړي او کنه نو د افغانستان شذې به په قرار کې نه ني.
پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو ولسی جرګه هم په غوسه کړې ده. د دې جرګې غړو په دې وروستۍ کې پر ماشومانو جنسي تیری د اسلام او د بشر د حقونو خلاف عمل وباله او تاکید یې وکړ چې د دې پیښو عاملین باید سزا وویني. کابل خاریان وایي اداري فساد او د مجرمینو پر وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوری چلند د دې سبب شوی چې ماشومان د جنسي تیریو قرباني شي. روتنو ازادي راډیو ته وویل
چې موږ خبر شو دغه تجاوز نه چې په درې کلن ماشوم باندې شوی ده په تخار ولایت کې. موږ د عدلي او قضایي څخه غواړو او د لوی سره محکمې څخه لکه د نورو خلکو چې د پغمان په حادثې کې ګیر شوي او اعدام شول دوی ته باید هغه سزا ورکړل شي.
د دې تیری په هکله یعنې چې په دې کوچنیانو باندې تیری کې ډېر خوشینه یم او غواړم د قاضیانو نه چې دغه مسایل پیګیري کړي او د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي او په شد مجازات یعنې په اعدام دغه خلک محکوم شي.
خود افغانستان لوی سارنواله بیا وای چې په تخار ولایت کې پر یوې درې کلنې او دولس کلنې ماشومې د جنسي تیری دوسیې د بشپړېدو په حال کې او ډېر ژر به محکمې ته وسپارل شي. د دې سارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی په دې اړه وویل
هر چیز سر دوسیه تکمیل میشه، اقامه دعوا ترتیب میشه و دوسیه را ما معول محکمه زیطلاق
دا دوسیه جر تر جره بشپړیږي. د دعوی اقامه ترتیبیږي او دوسیه محکمه ته لیږو. په ماشومانو تیری د قانون خلاف عمل دی او له محکمو هیله کوو چې په دې حکله جدي چلند وکړي.
له زده کړو څخه د ماشومانو بې برخې کول، پر دوی شاقه کارونه کول، له دوی څخه په جنګونو کې کار اخیستل، پر دوی د مخدرو موادو قاچاق کول او داسې نور هغه څه دي چې د ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی ګڼل کیږي. کارپوهان وایي پر ماشومانو د جنسي تیریو د زیاتیدو یو لامل پر مجرمینو د قانون نه پلي کېدل دي. دوی تاکید کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دي د نورو د عبرت لپاره هم په دې اړه له پوره جدیت څخه کار واخلي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی شارونو کې په اف ام 15 صفه اوري. د دې اونۍ خبرونه د ژوند کول حق ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه د مرستيالي مریم زرمتی سره بحث کوو. په دې هیله چې د خبرونه پایز مج ملتیا وکړی. میرمن زرمتی که تاسو د حق حیات او یا د ژوند کول د حق په اړه معلومات راکړي چې حق حیات او یا د ژوند کول حق څه ته وایي او د افغانستان اساسي قانون په دروښته او ماده کې د ژوند کول د حق په اړه څه ویل سوي دي.
ژوند یا د حیات حق عبارت دی حق او حقوق له جملې نه ده. خدای تعالی انسانانو ته ورکړي دي او هیڅوک هم نشي کولای شي بل څوک د دې حق نه محروم کړي. اساسي قانون د 23 ماده په دې باره کې وایي چې د حیات حق الهي مهیب ده یا توفه ده سی او یو طبیعی حق ده او هر انسان دی حق مجاوز لری یا جواز لری او هیچ سکنه سی کوله سی دی قانون دی مجاوز نبغیر دا حق سلب کی یه لبینه یوسی. نو دی لپاره د انسان کرامت له تعرض نه مسون ده. یعنی هیڅ څوک نسی کولای سی پیغه باندې تعرض وکي او دولت مکلف ګرنلای ده د تسید انسانانو د ژوندانه او د ازادي او د انسان د کرامت د حق درناوی وکي او د غم لاتړ وکي. بر لاو د دې سم اساسي قانون د موضوع ته اشاره کړی ده. به مللي میثاقونو او کنوانسیونونو هم په دې برخه کې اشاره لري. سې لغه جملې نه شپږمه ماده د بین المللي میثاق د مدني او سیاسي حقوقو جملې نه هغه وایي سې د حیات حق هغه عالي ترین او بهترین حق ده سې انسانانو ته ورکړ سوی ده او هیڅ ډول تخطي پیغه کې جواز نه لري. په همدې اساس باندې د 23 ماده د جهاني حقوقو کې هم راغلي دي چې هیڅ څوک نسی کولای سي د یو چا یا د یو انسان حق بدون د قانوني مجوز نه تنه واخلي، که هغه په عمدي قتل باندې وي، که هغه په نورو جرمي اعمالو کې وي، او یا هم په خپل سر جنگونو، او یا هم په نورو تاوتریخوالي کې وي. یعنی هیڅوک د دې حق نه لري چې د انسان نه دغه د حیات حق سلب کړي.
د افغانستان په نافذه قوانینو او په دې برخه کې په نړیوالو اسنادو کې د حق حیات یا ژوند کولو د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د افغانستان قوانین، د افغانستان دولت دې ته مکلف کړی ده چې افغانستان دولت مکلف ده دې ته چې د انسانانو دي یا د وګړو دي ژوندانه د حق د ساتلو یا د تحفظ او د ملاتړ حمایه یې هغه ته ورلغاړي کړې ده او دی مسؤول ګڼلی ده. بر علاوه دغه دی پکې تصریح کړي دي چې هیڅوک حق نه لري چې بدون د قانوني مجوز نه د انسانانو حق دغه نه واخلي، ځکه د دغو ولسګونو حقونو له جملې نه ده چې انسانان نسي کولای په خپل سر باندې دا حق سلب کړي او یا یې هم له بینه یوسي. په همدې هکله باندې جهاني میثاقونه، کنوانسیونونه او نور مایدات صراحت لري. لکه په هغه کې چې موږ مخکې وویلې چې کنوانسیون د میثاق بین المللي دی، مدني او سیاسي حقوقو شپږمه ماده کې ویلي دي چې د حیات حق عالي ترین حق ده او هیڅوک نسي کولای چې د دې په وړاندې کومه تخطي ترسره کړي. په زمن کې شپږ درېمه ماده د اعلامیه د حقوق بشر په هغه کې وایي چې هیڅوک نسي کولای چې بدون د کوم قانوني مجوز نه دا حق له بینه یوسي، او یا انسان د حیات حق تر پښو لاندې کې. دا هغه موضوعات دي چې په جهاني موادو کې یا په بین المللي حقوقو په موادو کې دې ته صراحت ورکړل شوی ده او په دې باندې بحثونه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاس
وانه فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مېرمن زرمتی، په کوم حالات او یا په څه شکل سره حق حیات او یا د ژوند کولو حق نقصیږي؟
په انساني ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي، طبیعي خبره ده چې هغه حقوق چې انسانانو ته ورکړل شوي دي په بیلابیلو ساحو کې تر پښو لاندې کېږي. دغه جملې نه هم یو د حیات حق ده. په تېره بیا په هغه وختونو کې چې په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې جنګ شتون ولري، یا هم جګړه روانه وي، یا غیر عادلانه محاکم ترسره کېږي، یا هم محاکم اصول نه ترسره کېږي، یا په اصول ډول باندې محاکمه نه ترسره کېږي، یا هم په ځینو اوقاتو کې آتا پیغو صورتو کې چې اشتباه واقع کېږي، کېدای شي چې د انسانانو حق تر پښو لاندې شي. ولې محاکم یا قضایي قوه په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي چې آتا پیغو حالاتو کې چې یو انسان ته د اعدام سزا اورول کېږي، دغه د محکمه باید درې ګونې محکمې ته کې، او وروسته هم د رئیس جمهور توشه ته ورسیږي. د دې لپاره چې په دې کې ډېر زیات غور وسی، ځکه دا دیغو جزا او جملې نه ده چې چرته دا مسله تر سره شي نو بیرته جبران نه ممکن ده. یعنی نسی کېدل چې یو انسان اعدام باندې محکوم شي او مجازات تطبیق شي، بیا نه ممکن ده چې هغه انسان دوباره بیرته راوګرځي. خو په اکثر اوقاتو کې په ټولنه کې، لکه په افغانستان په ټولنه کې چې موږ تاسو شاهدان یو، په جګړو کې نه پیلي خوابي چې په دې جګړه کې اصلا رول نه لري، مرګونه تر سره کیږي. بر علاوه مرګونه په وخت کې تر سره کیږي چې عملیات موجود وي. په عملیاتو کې کېدای شي چې جګړه مارو لخوا او هم د دولت استازو لخوا یا نظامی قواو لخوا عام وګړي د مازلې سره مخامخ شي او د ټولنې وګړي له بین ولاړ شي. او دا تقریبا هغه حالت ده چې یو انسان بدون د کوم جرم او بدون د مجازاتونه په دې جزا محکومی کې او د خپل حیات حق له لاسه ورکوي. خو په ځینو اوقاتو کې موږ تاسو په افغانستان کې د دې هم شاهدان یو چې ښځې او مېرمنې بېلو دي چې د دود په اساس باندې هم اکثرا له دې ستونزې سره مخامخ کیږي. مثلا سارایي محاکم دي چېلته د خلکو د ځوان حق دنه سلبیږي، او یا هم ښکېل جګړه ییز حالتونه دي سپل په هغې کې کورنۍ او ماشومان په تېره بیا ښځې او ماشومان د خپل حیات حق نه محرومیږي. نو په انساني ټولنه کې موږ تاسې د دې موضوع ډېر مثالونه لرو چې د انسانانو حق او حقوق او دغه جملې نه د حیات حق تر پښو لاندې کېږي، او بدبختانه خلک له دې ستونزې سره مخامخ کېږي چې هغه محب الهي چې خدای پاک دوی ته ورکړی ده دغه نه محرومیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه میرمن زرمتۍ کور مودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واورېدله. تر بلې خپرونې مو الله مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د فیروزکو موسسې د کابل مرادخانی سیمه کې 112 کورونه د کابل د زړې معمارۍ په څیر رغولې دي. د دې ترڅنګ د موسسه په تعلیمي برخه کې شاګردان هم روزي. د نن خبرونه مو د دې موسسې فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وګمه رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د فیروزکو موسسه له 8 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له تعلیمي پروګرامونو سربیره د تاریخي سیمو او میراثونو د بیا رغونې په برخه کې هم ځینې کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی ذبیح‌الله نوري د نوموړې موسسې د اړیکو مسؤل دی. نور معلومات به دایره کړي.
د فیروزکو انستیتوت په 2006 کال کې د تاسیس شو. د فیروزکو په دریو بخشو کې کار کوي چې یو بخش د باسازی د تاریخي ځایونو بیرته ودانول په خاص ډول د مرادخانی ساحه ایمو تر کارلاند، او بل بخش د ځوانانو روزل د سنتي کارونه یعنی هنرونو په برخه کې چې انستیتوت ایجاد کړی دی چې په څلور بخشو کې موږ شاګردان تربیه کوو. خطاطي بناتوري ده، زرګري ده، کلالي ده او نجاري، او بل بخش موږ د بزنس یعنی تجارت
د ښاغلي نوري په وینا فیروزکو موسسه یو انسټیټیوټ هم لري. نوموړی ورته وویي چې په تیرو 8 کلونو کې دوی د مرادخانی په ساحه کې کوم کارونه کړی دي او شاګردان په کومه برخه کې روزي.
مرادخانه ساحه کې 2006 کال نه راپدې خو موږ په حدود 112 کورونو ترمیم کړی دي. بعضی کورونه تاریخي قدامت لري چې په 13 پیړۍ پورې رات لري، او دا کسان چې د مرادخانه ساحه کې اوسېږي اکثریت یې د روزمستکار دي یعنی کسبکاران دي. موږ د دې کورونو ترمیمو او موږ دوی استخداموو ترڅو خپل کور کار وکړي، او موږ دوی ته معاش هم ورکوو. برالو دي د فیروسکوپ انستیتوت کې د 2006 کال نه راپدې خو 144 کسه موږ فارغ کړي چې دلته دوی درې کال لپاره زده کړې کوي. جذب شرایط موږ هر کال د کانکور طریقه موږ د شاګردان جذبو، د خطاطۍ لپاره موږ 12 سم فارغین منو، د کلالۍ، نجارۍ او زرګرۍ پر موږ 9 سم فارغین منو، چې وروسته د فراغت څخه دوی ته یو سند د وزارت معارف لخوا ورکول کیږي، او بل سند د انګلستان څخه د سی ټی ان ګلز د یو ارګان د بل ملي سطح باندې سرټیفیکټونه یعنی د شهادتنامې اعطا کوي چې په آسیا کې، هند او افغانستان کې دوه مرکزونه لري. وروسته فراغت موږ فارغین یا شاگردان کولای شي چې په بنګلی سطح باندې د کارو کې او د کار جواز لري. او زموږ د نوي کارونو څخه چې سکل موږ شروع کړی ده، هغه د قران کریم لیکل دي د ورېښمو په صفو یا انتقه باندې، چې دغه په اوسني عصر یعنې کې دغه یو نوی ابتکار دی چې یوازې فیروزکو انستیتوت له خوا څخه په مخ وړل کېږي. تر اوسه په جهان کې تر اوسه دغه کار چا نه دی کړی.
ښاغلی قمرالدین چشتي د فیروزکو په موسسه کې د خطاطۍ او میناتوري د څانګې آمر دی. ومان د دې څانګې او پر ورېښمو د قران شریف د خطاطۍ په باره کې مرکه ورسره کړې ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
دره تو وایسته چې په دې برخه کې څومره شاګردان دي تاسو سره څه دي نوې کارونه مو په دې ورستو کلونو کې
دلته مونږ درې صنف لرو چې اول صنف دویم او دریم صنف مونږ نسل وخت شاګردان لرو نیمایی د خطاطی د پاره دي او نیمایی د میناتورای د پاره د خطاطی د پاره مونږ تقریبا و نه وخت دلته کار کوو په شاګردان باندې او نه کنس تعلیق نکن لا نسخه سلس کوفی دیوانه دا خطونه میاری شکل بانده
دا میناتوری پا برخه که ما کارونه چه دی دا میناتوری اغا زلاشه و تاقیبه و یه نوی دا چه نوی کارونه سوی
دا دا میناتوری پا برخه که مونگا دا بهزاد مکتب چه پا دا تیموری وقت که دا دیر پر مختب کلی و دلتا دی مکتب که دا الحاق یا په توګه کار کوو او کوشش کوو شاګردانو ته په هماغه شی چې بیزاد صاحب کلی وو وروزو
استاد تاسو یو نوی کار مو شروع کړی دی چې د ورېخم په ټوکرو باندې د قران کریم آیتونو لیکل دي په دې سکه یو څه معلومات راکړئ چې د موضوع ته د چا پام سو څنګه پام سو او دا په نورو دنیا کې څه ویده کنه د سوي داسې کار
دا خو مونږ بس یو لوی افتخار دی دا قرآن کریم پا نسخه خط بانده باده ولیکو او بیا میناتوره ده طبیعی رنگونو سر جخت باید وکو
استاد تروسه چوم رکار پا مخت للایده ده ده نوی ترهی او ده ده تره تاسو ویل تاسو خپلا ده نو چوم رکسان پا ده کار کهی
تقریبا دو لس کسه پا ده کار که کار کهی سلور کسه ده میناتوره ده پاره او آته کسه د خطاطی لپاره تقریبا 50% لمون کار پر مختک کلیدی
دا د تبیر رنگونو کاروبار چې وو د افغانستان کې په خانه سابقه هم لري کوم نوې رنگونه مو تر اوسه جوړ کړی
دا رنگونه چې تاسو ګورئ چې په پټولونه کې دي دا رنگونه د استاد تمیم په نظر باندې پروس کال ټول شاګردان دا جوړ کلیدی د تبیر رنگونه لکه د ګلانو نه خستیدی اجار مدنی فیروزه لا پنزه دیرش تر سپک دیرش رنگونه نور شایان چه دیب لکه زرچوبه زرچوبه سندار او بل اندیکو
رازی های سقزه ده خطاطی ده برخی ده دریم کال محصله ده و من پختلی مرکه او رو
در اتوایت څنګه را لید انستیتوت
زما سابقا خطاطی ته کورنۍ میډی را علاقه مند و چې خطاط شوم بیا اعلانات د فیروز انستیتوت فرسکو امتحان ورکوم بیا شامل د پروسه شوم ساکل مدریم کال تقریبا دوه میاشتې بعد یادري میاشتې بعد فارغی
صرف هم ده د خطاطی په برخه کې کار کړ
خطاطی میناتور او تصحیب درې وړو او د سنگتیا نور مضمونونه مو تاریخ هنر تجارت انګلیسي کمپیوټر د مضمونونه هم وایلم
تا مدل سبق
سهار تر و بجونه تر سالور پوری
چه معلومات را ترقیه ده ده قرآن کریم پیسه که چه تاسوی دوری خم و پتوکرو لیکیه ده چنگ لیکل کیگی او چه تفاوت لری لنور و خطاتوی سر کار آسانه ده گرانه ده
ده ری خم تکاش وینی دای بانه سور قسم مواد بلی کیگی دیر پروسه لریش ده باید تایش نس خط ده چه ده یو دیر واضح او سری خط ده یعنی هر سو کورش پا آسانه تو ده ول ولی
زی چه گورم تر ده ټوکر لاندې یو بل پانه د پاغه باندې د قران شریف آیاتونه لیکل شوی دي تاسو هغه کاپی کوی یا څنګه
استادان ویلی دي چې د قران عظیم شان د په ډیر توجه شي کان لري چې زیر زبر فتح کسره یعنی مشتبه پکره نشي هغه خاطر هغه لپاره یو لاندې صفحه یې خوده
همغه زلوی همه روخانه کوي
بله و خاک امس کار کوم میناتور برخه هم استادان طرح ورته کار کړی دي چې بیا شاګردان مثلا و نفر په خط شیدی نور چنتیانه میچیدی دا میناتور بخش مختبری رنگ و طرح دا البته استاد انتخابی به مونگه کار کن
پا ورس که چون را لیکل کولیست؟
پا ورس که یوه صفحه زخپل یوه صفحه کولشم چی بولی کم اما بس چنتیانه میشته دی چیزی همی صفحه نزیاترم بولی که
چه نظر لری نور و جونکوی و تا چه علاقه لری لخطاتی و رسامی و میناتور سره
دل تا شرایط دیر خودی زا چه بینما دیر امکانات شته سوک چه علاقه لری با هر رشته که چه غور علاقه لری هغه رشته تا کولیش چه مختوی سی البته زیاد کوکو کری زحمت و بسی انشاءالله خپل مقصد ترسیل
دیر منانه کنم
مثلا هم منانه
اغلی ستوری ستانگزی د فیروزکو انستیتوت د زرگری د چانگی د دریم کال محصله ده. نو موری وای دلتا موگ د زرگری شپک دولا کار الولو. شبکه کاری تر نورو برخو دیر زریفه او سخته ده.
مثلا ملیله هراتی چه ده دیر زریف کاری ده او بل رشته چه ترکمن ده او ده کلاسیک ده یا مدرن چه ده آزاد ده. مثلا ار دیزاین چه تاسخ بلا کوای اما سی کوال ایسی چه پا بازار که او باز. مثلا پا ترکمنو که دیر عقیق تیگو استفاده کیگی شبکه کاری دیر پا که استفاده کیگی مثلا پا هراتی که ایس کلا ده سنه کیگی مثلا همیشه ده سیمونه استفاده کیگی او دیر زریف کاری. زفکر کام چه تولو نه سخت به شبکه کاری ده دل پاره چه پا فلز که کتنگ کول دیر مشکله مون تقریبا 15 جونه یو دلتا.
عادل کوهسار ده فیروزکو پا انستیتوت که ده نورستانی کندنکاره استاد ده. ده چه نورستانی سبک چه زنگرنی لری؟ دی مرکی که بایی وارو
څومره کسان دي د په کلاسیک او په دې نورستاني برخه کې شاګردانو
امجل ته درې صنف لرو لسم سم دا څوارلسم دي پنځلسم صنف نه دي په هر صنف کې لس او دیارلس څوارلس پنځلس کسان لري
دغه د نورستاني کندنکاری هغه عمده خصوصیات دي په دې سکه او تر
ته خو داسې ته چې اول خو کندنکاری په نورستاني کې دا چې بین کوم دا یو سړی و په کافرستان په وخت کې یمره نومېده همغه نه دغه کار موږ ته پاتې شوی ده هغه د سړی و چې ځان ته خپل په شکل باندې یو بوټ جوړول خلکو ته ویل چې همدغه سه بوټ جوړ کړئ او پرسش کوئ همدغه سه کارونه پاتې شو مثلا په نورستان کې موږ عموما داسې نه شو ویل ټول نورستان دا کار نورستاني کار تقریبا محدود موږ فهم یو سل کسان هم داسې دغه داسې زموږ د کورنۍ کار ده
دغه سمبولونه چې دي تاسو فرزن په دروازو کې په کړکیو کې دا له هغه پخوانه پاتې شوی دی که بیا څه تغییر
دا پخوانه پاتې شو مثلا او وخت کې کوم چې یمره چې ځان ته دغه شونه جوړوله هغه په خپل دغه نمونه یې خېدی مثلا بوریا باف د ګلی کاوډی دا ستاره دا داسي د خپل خپل رتبه ولکه چی مثلا بوریا باف چې دا غړ رتبه یو لور دور به څوک دلته هغه پر مثلا په چوکي کې په شاته کنه هم دغه سپجو مثلا ګلی کاوډی دا یو مدیر دا دغه سپستم سیستم باندې پاسکارو باندې
دوی ته دروازې او دغه چې جوړولې لوغو به خلک پېدو چې دا د چا دی
په نورستان کې کورونه باندې نورستانی کارونه شوې دي اوس که هر څوک چې نورستانیان پیږي دا د دې دا کور چا ده او دا د دې وظیفه څو
فرزند دا ستوري ستاسو کوي د دې معنا څه ده
دا په خوله یو سور چې د ټول علاقه لک چې عسكر وونی کنه چې یو خدمتګارو بوریا باف چې هغه د رئیس رتبه وکنه چې یو ملک
ګولې کاوډی نه به مطلب څه یې
ګولې کاوډی هغه د غي ماوین او د سیکلټر وونی کنه
ټول به دغه څو ډیزاینر
سلم زیات دي
فرزند یو نفری چوکي او یو متره میز کندنکاری سوی او په نورستانی کندنکاری دا په څو افغانۍ خرڅوي
څو رقم مونږه لرګي لرو اولی درجه اول لرګي چې تک ډېر قیمت ده مونږ دا شل زرم تمامېږي په چوکیو دا میسره په لز زرم تمامېږي په پنځه زرم تمامېږي
یعنی اول لرګي مو کوم ده
اول لرګي خود صفر لرګي مونږ ته یو خرچه ده یو ده د غوز لرګي نه چهارمغز
قدر من اوریدونکو خبرونه هم دومره و کمو رادیو تلیکون راستوال پتی مو دادی. پا کابل که مو دا پوست باکس شمیره دا چوارلس یو آویا. پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو. تر بیا اجازه وارو بسیا و پیزه توسی.
Abad
خنجر نمش پاس تو آتوم